السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم وړاندې ازادي رادیوي مجله خبرو خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وار لرو تر هر څه مخکې به خبرونه وړاندې کوو د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغان خزو ماشومان په ستونزو ډېره خپويږي. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لکتر لګه څلور کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې وکړې. بس پر خبرونه د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویلي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډېره خپويږي. هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. اميري ویلي د یوې خزي او یوې مور په صفت زړه خپويږم چې خزي او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین درون بارزغم یا وړي. اميري دغه ټویټ د یو پیغام په جواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته رسیدلې کړه ده. په پیغام کې چې په خپل میرمن اميري هم خبر کړی د افغان خزو پاستاج تو برغلی مکرو مرو خپل حقونه غواړو خو ترغه مخ کې ماشومان ته خواړه غواړو. افغان الاصل امریکایي رینا اميري وړ مورز د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ یو ټاکل شو. هغه د دې دندې لتر لاسه کول ورسته په خپل لومړی پیغام کې هم ویلی و چې د افغانستان د خزو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبیږي. د طالبانو د حکومت یو بیان د احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله خوند ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دغه تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خبرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله مري. ازادي راډیو ته غواګیست. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې مرکز جوړېدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 1500 څخه 2500 ته زیات کړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه سی فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې دغه یواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 22 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی دی. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنۍ چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشو چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو چاودنه د تراګر برید په نوم یاده کړې او پکې پر مرګ ژوبلي خپګان وښود. د زیاته کړه د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د حمله مسولیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمېر بلوچ بلتون پالي او نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري کړي. د راپورونو ل مخې د دوی خبري چې نږدې 1 ساعت یې دوام کړي تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو پر اطلنټیک خبرو څرخې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداري ورکړې ده. د راپور ل مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداري ورکړې چې پر روسیې بندیزونه بل امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تیرې یو میاشت کې د پوتین او بایدن دویم خبرې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروستۍ ورځ ده. IOM سازمان ویلي په دې کال په 300,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1,000,000 نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړای شول. د طالبانو حکومت وایي له بې ځایه شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 میلادي کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په 390,000 له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې له مرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,850,000,000 بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2,500,000 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسېد. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړې و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه. د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1,000,000 شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی ازادي رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي، په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادۍ راډیو ته غواګیست. مننه کوم چې د ازادۍ راډیو د نن سهار پروګرامونه مو تر دې دمه واورېدل. د ازادي راډیو پروګرامونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې واورې. همدارنګه کولای شئ مطالبې چې خبرونه او راپورونه یا مفصل نور معلوماتي مطالب دي کولای شئ چې ویل ولې. د دغه پروګرام لویه برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
وال سټریټ جرنال رسپانې لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د رسپانې په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. رسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولې دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایډیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخ ته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورځپاڼه په دې لړ کې د 1990 کال پیښې ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لاس کارکونکي ووشل چې د پیښې هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جرنال په باور سره لدی چې ایران او طالبان اوس سره نشتی دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندیشنې نه دي حل شوي، او په افغانستان کې بیا ایران په لومړي ملیشو ته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین ستاندارد بیا په خپل تازه ګڼه کې د بریتانیا د پخواني لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونه راخیستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سی لپاره د افغانستان له پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی سره مرکه وکړه او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکې دا پوښتنه د چیړونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سی د خبریالانو په ځای د افغانستان له پخواني ولسمشر سره یو پخواني جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چاشور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوری نظام د مات سبب شو. د شاغلی کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته د خلکو تیښته هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډیر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومتولۍ چارې بل ډول مخته یوسي. بل خبرونې میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې له خپلو سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلي دي چې په کندهار کې ویلي دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستانه ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نه کیږي او باید دوی له خپل هېواده ولاړ نشي. بل ورته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپاره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقوقو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي، د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د هغې ویډیو په اړه راپور واورئ چې یوه ډله وسلوال پکې د موسیقي آلې ماتوي. ځوان انځورګر رفیع الله رسولی د خپل هنر په اړه راته غږیږي.
ما ډیر ځوانان لیدلی چې یو دوه انځور یې کار کړی دی او هغه خراب شوی دی او لږ وروسته بیا هنر ته شا کړی دی.
د پښتو نارویژي قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
دا تقریبا ولس کال مخکې ما دا کار شروع کړ. بعض وخت به کار به مې تیز و بعض وخت به وزندید.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوو.
لیکوال او ژورنالیست شفیق الله مملوال وفات شو. ارواښاد مملوال د ننګرهار ولایت په خوګیانو یو ولسوالۍ کې زیږیدلې وو چې د چهارشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مملوال ډیره موده د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې کار کړی وو او د ننګرهار ورځپاڼې او مجلې مدیر هم پاتې شوی وو. د دې ترڅنګ نوموړي د ننګرهار د ژورنالیستانو شورا مشري هم کړې وه. د عبدالغنی خان د ژوند او زمانې کتاب مخکته نه وشوه. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر غنی خان د ژوند په اړه دا کتاب سید وقار علی شاه کاکا خیل لیکل دی چې په 1550 پاڼو کې چاپ شوی دی. د همدې کتاب د مخکتنې په غونډه کې افراسیاب خټک، صاحبزاده امتیاز، ډاکټر حنیف خلیل او ځینو نورو لیکوالو او څېړونکو ویناوې وکړې. د کتاب لیکوال خاغلی سید وقار علی شاه کاکا خیل د غونډې ته وویل چې د غنی خان د ژوند ډیر اړخونه یې سپړلی او په دې برخه کې یې له کتابونو او مجلو ورهاخوا له ډیرو هغو کسانو سره هم خبرې کړې دي چې له غنی خان سره نږدې پاتې شوي وو. د غزنی فرهنګي بهیر اتمه اونیزه غونډه وکړه. دا غونډه د سه‌شنبه په ورځ د مرغومی یا جدی میاشتې په ومه نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې وشوه. په دې غونډه کې لومړی زبیر لالهند د سپوږمۍ په اړه لیکچر وړاندې کړ او د سپوږمۍ په اړه یې ساينسي معلومات او وروستۍ څېړنې له ګډونوالو سره شریک کړې. همدا ډول یې د سپوږمۍ او سپوږمۍ ته انسان د ختلو مستندې ویډیوګانې هم وښودلې. د سپوږمۍ په اړه له لیکچر وروسته مشاعره هم وشوه.
تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې یوه ډله وسلوال د موسیقي آلې ماتوي. په دې ویډیو کې نه دی ویل شوی چې دا پیښه کله او چیرته شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. افغان سندرغاړي د دې پیښې په اړه څه وایي؟ په راپور کې به یې واورو. دا د هغې ویډیو غږ دی چې له تیرې ورځې راهیسې ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ډله بې یونیفورم وسلوالو د الله اکبر په ویلو سره د موسیقي ځینې آلې په ډبرو ولي او ماتوي. خو ویډیو کې دا نه معلومیږي چې کله او چیرې ثبت شوې ده. دا کار د افغانستان د سندرغاړو او هنرمندانو له غبرګون سره مخ شوی دی.
زرحمان بس جواب وایم غیار ته بس ژوندې و ته د مړو څه جواب وي.
دا د افغان سندرغاړي زرولی افغان غږ دی. هغه وایي د دې ویډیو په لیدلو سخت خوشینه شوی.
هنر خو په دې خاوره کې، فرهنګ په دې خاوره کې ډېر پخوانه ځپلی او کمزوری و. ستودمندو زکات موسیقی د فرهنګ یو برخه ده او فرهنګ مخکوري کلتور مخکوري.
شفیع الله بیا د کونړ ولایت سیمه ای سندرغړی دی.
زمنګ د فار نه یوازې د ټولو هنرمندان د فار یو صدمه ده، ځکه موږ د افغانستان یو جزء سو یو فرد یو، نو دا نه د سندرغاړو بلکې د ټولو افغانستان دغه هنري تاریخ چې کوم دی دې ته یو لوی صدمه ده.
دا ویډیو لتیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د دغه رسنیو ډیری کارونکو په دې اړه نیوکې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا عمل سم نه بولي. له دې ډلې هادي آزادي راډیو ته وویل،
د افغانستان موسیقي ته سپک کتل دا د خپل ځان ته سپک کتل دي. باید موږ خپل د هنرمندانو خپل د مشرانو د دوه قدر وکړو. هنر هم د افغان هنرمندان هم د افغانستان خلق دی، نه بیگانه خلق دی. خدای دې وکړي چې د نباد د خلکو ته خطا وجو شي او دوی ته سپک نه کتل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان سندرغاړي چې نه غواړي نمونه یې واخیستل شي، آزادي راډیو ته د ځینو تصویرونو په لیږلو سره ادعا کوي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي حکومت وروسته د دې حکومت یو شمیر ځواکونو د دوی دفترونو باندې برید کړی او د دوی د موسیقي وسایل یې ویجاړ کړی دي. حتی مو وکړه د دې دوړو موضوعاتو په اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې کار بریالي نه شو. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې چې آیا دغه کار د دوی د کسانو لخوا شوی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته دې په موټرو کې موسیقي نه اوري. او دا خبره د دغه وزارت ویاند عاکف مهاجر آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې هم وه.
انځورګری هم لکه شعر، موسیقي، داستان او تمثيل ټولنه نقد او تفسیروي، خو په افغانستان کې ډېر کم ځوانان له دې هنر سره ملګرتیا کوي. د انځورګرو لپاره د کاري فرصتونو د نشوالي ترڅنګ ځینې ټولنیز باورونه هم سبب شوي چې ډېر ځوانان د دې هنر له څنګه داسې تیر شي چې سلام هم وروانه چوي. د هغو افغان ځوانانو له ډلې چې انځورګري کوي یوې هم رفیع الله رسولي دی. 40 کلن رسولي د غزني د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی کیده چې دا وخت د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصل دی. ښاغلی رسولي انځورګری د ناچارۍ او بېوزلۍ ګویا ژبه بولي. له ښاغلی رسولي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې ولې په هنرونو کې انځورګری انتخاب کړه.
ونځي په دوران کې هم کله به مې چې کتاب لوستای، زه به د کتاب متن ته که به څومره مهم هم و دومره نه خوشحالېدم لکه څومره به چې د کتاب عکسونو او انځورونو ته خوشحالېدم. په کتابونو کې به مې ډیری هغه کتابونه چې انځورونه یې درلودل ډیر خوښېده. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په ښوونځي کې هم موږ له د نورو مضامینو تر څنګ د انځورګرۍ هنر یا د رسامۍ هنر مضمون هم لرو چې د استادانو لخوا تدریسېږي. په دې مضمون کې مې نسبت نورو مضامینو ته نمرې هم ښې وې، استادانو تشویقولم هم او کار مې هم تر یوې اندازې پورې پکې ښه و. زما خپل علاقه او د دې تشویق باعث دې شول، له دې لامل وګرځېدل چې زه تصمیم ونیسم چې په آینده کې هم د هنرونو برخه کې کار وکړم او انځورګري نور هم زده کړم او ځان پکې پیاوړی کړم. نور انځورونه ووینم، نور انځورګري وګورم چې نړۍ خلک څنګه انځورګري کوي، انځورګري واقعا څه شی ده. او د ښوونځي نه له فراغت وروسته مې دا تصمیم او هوډ درلود چې انځورګري په اکاډمیک ډول ووایم او له اکاډمیک لارې هنرونو پوهنځي ته ولاړ سم او لار پیدا کړم. بالاخره ومې کولای شول چې د هرات پوهنتون د هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړم او انځورګري برخه کې کار کوم. نږدې له 2018 او 13 کلونو را په دې خوا په دې برخه کې کار کوم او خپل هڅه کوم.
رسولي صاحب، د انځورګري هنر ډیر پراخ دی او زیاتې برخې لري. تاسو په دغه هنر کې څه ډول انځور جوړوي؟
زه په انځورګری کې، انځورګری په هنر کې
د منظرې او نور انزورګری ترڅنګ پورتره یا چیره هم نقاشی کوم، د چیره انزورګری هم کوم، او په ټولنه کې می اکثریت ها وګړي چې ټولن لپاره مثبت ول، ټولن لپاره محبوب ول، چې ټولن لپاره خدمت کړی ده، هغه خلک می په تصویر کې خلی دي او تصویرونه می ورته ډالې کړی دي. زه شخصا په دې عقیده یم چې هغه څوک چې افغانستان کې په دې ټولنه کې په دې جنگ ځپل هیواد کې خلکو ته کار کوي، چې ټولنې د هوساینې لپاره کار کوي، باید تشویق کړای شي. نو زما ډیری پورتری او انځورونه چې تاسو وګورئ اس ډیری د هغه خلکو دي چې په ټولنه کې مثبت ول او کار یې کړی دی.
شه زه چې کلم نړیوال انځورونه ګورم، دغه انځورګران له نویو رنګونو او موادو څخه کار اخلي. تاسو د انځورونو د جوړولو لپاره له کومو موادو کار اخلي؟
د انزورګری هنر لکه څنګه چې په خپلو بیلابیلو سبکونو، بیلابیلو ژانرونو او بیلابیلو تخنیکونو باندې ښکلی دی، د دې ترڅنګ د خپل کار لپاره بیلابیل رنګونه او بیلابیل مواد هم لري چې انزورګران استفاده کوي، چې لغې جملې، لغې ډلې، زغال یا سکاره دي چې انزورګران اور باندې نقاشي کوي. رنګه پنسلونه شول، قلمونه شول، د دې ترڅنګ د اوبو رنگونه یا ابرنګ رنگونه چې کوم ورته وایي، له اوبو سره ګډي هدا رنگونه شول، او روغانی یا غول رنگونه شول، چې هر یو یې بیل تخنیک دی او بیل خوند او بیل ښکلا لري تصویر یې. په دې ټولو کې د دې ترڅنګ زه خپل په کنواس یا تیکه باندې روغانی رنگونه د برس په واسطه باندې کارول کیږي او تصویر باندې جوړیږي. زه خپل له روغانی رنگونو استفاده کوم.
هنر پوهان په دې باور دي چې هر څوک له هنر څخه بیلابیل تعریف لري، او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. او ډیری خلک انځورګري د خلکو د ذهنونو جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو ژغونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي. دا خبره څومره حقیقت لري او څومره پر ځای ده؟
انځورګري هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویر او د زړه د څلیکي درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده او د ویخي وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ور باندې بیان کړی شي. هر هنري تصویر، هر هنري اثر، انځورګری اثر، رسامي د یو هنرمند د فکر زیږنده ده. او لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی. د هر ورځې جنگ، بدبختي او متاسفانه بد رواجونه چې بدې پایلې لري، دا ټول د ټولنې هغه منفیات دي چې د ټولنې هر وګړی ورڅخه متضرر دی او زیان یې لیدلی دی. هر فرد کړیږي په دې کې دا درد. دا څلیکه شاعر په خپل انداز، په خپل فکر، په خپل هنر بیانوي، چې په خپلو اشعارو، قطعاتو کې یې بیانوي. انځورګر یې د یو تابلو، د یو هنري اثر له لارې د خپلې ټولنې غم، درد او کوم تصویر چې دی په ذهن کې ورته لري، دا د ټولنې رخلی او په یو تابلو کې، په یو هنري اثر کې خلکو ته ښیي او بیانوي.
رسلی صاحب، په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره ګڼ مینوال او هنرمندان لري، خو څنګه چې په کار و د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې هغه ډول نه دی غوړېدلی، څه کول په کار دي چې دغه هنر نور وده وکړي، نور مینوال پیدا کړي او د افغان انځورګرانو د عکاسۍ هنر تر نړیوالو ورسیږي؟
په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر د پرمختګ لپاره یو لوی انقلاب ته، یو لوی هنري انقلاب ته، فرهنګي انقلاب ته ضرورت او اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې، په مخصوصه توګه په پښتني ټولنه کې اوس هم د انځورګرۍ هنر تر یو حده باید ووایم چې هغه د کفر تر چاپه لاندې دی، هغه د رد تر چاپه لاندې دی. خلک یې نه مني، انځورګر ته د یو ګمراه په شکل ګوري. د دې لپاره باید ټول نهادونه، افغانستان دولت، اطلاعات او کلتور وزارت، او په ولایاتو کې ریاستونه، او د افغانستان ټول هنرمندان یو لاس یو موټی شي، تر څو افغانستان هنر په خلکو باندې وپیژندل شي او په خپل پښتنو افغانانو باندې وپیژندل شي. د دې لپاره لازمه ده چې بیلابیل هنري نندارتونونه په کار واچول شي، نمایشګاوې جوړ کړي شي، کاغه له هیواد بهر وي او که د افغانستان د ننه وي.
په افغانستان کې ډیری ځوانان په هنرونو لاس پوری کوي، خو بیرته ورڅخه مخ اړوي او خاطر کیږي. دا په افغاني ټولنه کې د هنر او فنون لطیفه لپاره څومره په زیان ده؟ دغه ځوانان باید څه وکړي؟
وهله می له هغه نوې کول ځوانانو، انزورګرانو، هغه خلکو چې نوې غواړي انزورګری ته مخه کړي، انزورګری ډګر ته غواړي نوې راشي، لاغوي مغښتنه دا چې ما ډیر ځوانان لیدل چې یو دوه انزورې کار کړي دی او هغه خراب شوی دی، او لغورسته بیا هنر تشا کړي ده، په هنر باندې کار نه ده کړی او هنر برخه پرې ایښې ده. نو زه دا وایم چې تاسو باید که انځورګری هنر ته راځي یاست یو لوی حوصله صبر باید ولري، استقامت ولري، یا سودا تمه مه لري چې که زه یو انځور جوړوم همدا باید ټیک انځور وي او ډیر درست انځور راشي، نه دا تمه مه لري یاست. که تاسو دا وایاست چې دا انځور جوړوم دا باید د هغه انځورګر شکل د هغه انځورګر د انځورګرۍ شکل ته ورته وي چې هغه لس کاله دولس کاله زحمت او تکلیف ایستلی او یو فوق العاده انځورګر دی، اوس ما کارونه ولې داسې نه دي. نو تاسو خپله هڅه کوشش وکوئ یاست، حتماً به ستاسې هڅه او کوشش او رنګ راوړي.
وای که یوه ژبه دې زده وي یو انسان یې، که دوه دې زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دې چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویژي پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایئ چې څنګه مو د دې قاموس کار را پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروې ته رالم ډېر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم وو، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي، د بهرنیو وطنو ته د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویژي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا اولس کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او د هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و، بعضې وخت به وځنډېد. خو بیا د وروستي دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته په کې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشلی دا قاموس چې مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویژي یا لاتیني. او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې چې ژوند مختلفه اړخونه وبر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دي کښته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري. یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده. دا یوه هم ستونزه وه او ډېر مهم کار دی په یو قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یوه اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت 40 مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای کې چې دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورشم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوې یاست له هغو سره مو بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کې لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه بله ژبه بل څه کې. چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایی، ولې ناروی کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي؟
دا قاموس د ټولو لپاره دی، مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه ځکه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ شي نو دا ډېر دی. ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دوکترا د کچې پورې د دوی لپاره هڅې په کې تر ډېره حده پورې، داسې به نه وایم چې سل په سلو کې دا لپاره هڅه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حل وي.
بسکر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک غواړي چې د یوې کلمې معنا پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه ویل ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي، ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو دغه لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کوو، ډېر ځل داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه وي بدله وي، ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنا مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنا بل څه وه. نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي ته جوړ کړو نو هغه به لا ښه شي.
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قاموس مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و شو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کارم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15000 لغتونو ته پورته کړو، بیا به نو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ستاسو ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده، چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې پاګ مېشت نه تر یو کال پورې، او پازې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس زارې سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي، مقصد دوی هغه ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کیږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه، که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې لپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کې چاپ شوی، که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پات ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتر به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په ځای مطرح کو. ولی لازم ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو، مخامخ ځان ته نشو کتلې، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې کچېرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللې دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولو یې دلتا د ژبه او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبه هغه کلایز اړخ چې د تشبیهګان استعاره سمبولونه دغه شان چې دی دا زده کوو ورنه او په خواندې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړی وه، وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی وو، ځکه چې کیسې یې خوږې وې، همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. موږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړ، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي، له ادبیاتو نه لرې ووسي، له ادبیاتو نه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې ثبت شوې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه تل نوی او تل کامل موجود وي او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بی انصافی پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رادیوي مجلې د پان هم اړو تر بل خبرونه مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، موسیقی وای هنرونه وای او لوبه، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد وینز بی خیاز بی خلی، دا چې دلته اواره دی په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دل تک بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به موږ لری، د فرعون له خدای به موږ لری، او نمرود دستا دخمن خوار او زبون وای. سرپات دی دنیا کی هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، سرپات دی دنیا کی هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نکړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تند نه ماتیږي، دا له شر او لفری به جوړ وګړي، دا له شر او لفری به جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو،
خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو بس لدې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای. پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې جانان پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سرٹ کرائی سے راشکار سی لاما گرنج بیل چاہیے
باندھے گرانز
بنو